کابل کې د مازګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د پښتو یو ساعت خبرونه ز فریبا ظاهر زما د نورو همکارانو په ملتیا درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به ووري چې د افغانستان جمهور ریاست افغان سولې او جګړې په اړه د حرمین شریفین امامانو له څرګندونو تود هرکلی کړی دی. د سولې ولسی کاروان وایي طالبانو د یو ځانګړي پیغام له لارې د اوربند او سولې په تړاو د دوی او خلکو غوښتنې رد کړي دي. دا او نور خبری راپورونه به په همدې خبرونه کې ووري. خو خبرونه اجمل ان په خبرونو پیلوي.
د افغانستان جمهور ریاست د افغان سولې او جګړې په اړه د حرمین شریفین د امامانو د څرګندونو هرکلی کړی دی. د غزنی، کندهار او میدان وردګو ولایتونو څخه د وسلوالو طالبانو د بریدونو ریپورټونه ورکړل شوی دي او د امریکا ولسمشر یو حکم لاسلیک کړی چې د یو بل کال لپاره په شمالي کوریا بندیزونه تمدیدوي. د افغانستان جمهور ریاست د افغان سولې او جګړې په اړه د حرمین شریفین امامانو له څرګندونو هرکلی کړی. د جمهور ریاست د ویان رسیال شاه حسین مرتضوی وایي افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د ټولو اسلامي مراجعو واحد دریز مهمه ورزخناک دی. ښاغلي مرتضوی نن ازادۍ رډیو ته ویل هغه لوري چې په افغانستان کې د جګړې پر دوام ټینګار کوي، د افغانستان او نړۍ د دیني عالمانو وروستیو فتواګانو چې د دې جګړې پر ناروغوالي په کې ټینګار کړی لپاره کوم ځواب نه لري، نو خدای چې له جګړې لاس واخلي. په ورته وخت کې د افغان علماو شورا وایي د حرمین شریفین امامانو څرګندونې د افغان علماو هغه فتوا ته قوت ورکوي چې په وروستیو کې جګړې پاړه ورکړي. په مکه معظمه کې د مسجد الحرام امام شیخ عبدالرحمن د جمعې په خطبه کې د افغان سولې لپاره دعا وکړه او د جګړې پر بندېدو او د افغانانو ترمنځ پر یووالي او سولې ټینګار وکړ. خو په عین حال کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه په ورکړل شوو ریپورټونو کې د مرګ ژوبلې خبرونه راغلي. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د نښتو پر مهال یو افغان سرتیری او 12 طالبان وژل شوي او درې افغان سرتیری او 4 طالبان ټپیان شوي. د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادۍ رډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دغه ډله ییز بریدونه تیره شپه د دې ولایت د خواجه عمري، قرباغ، مقر، اندړ، زنخان ولسوالۍ او مرکز اړوند نورو یو شمیر سیمو کې پر امنیتی پوستو کړی. نوموړی وایي د وژل شوو طالبانو دوه جسدونه د جګړې پر ډګر پاتې دي. اخوا د کندهار چارواکي بیا وایي چې 12 وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې. په جنوب کې د ملي اردو د 215 تل قلي اردو لوکمندانۍ څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د وسلوالو ته د کندهار د خاکریز ولسوالۍ د شاغونډۍ په سیمه کې د ملي اردو د ځواکونو په دفاعي غبرګون کې مرګ ژوبله واوخته. سرچینه وایي وسلوالو په سیمه کې د ملي اردو پر ځواکونو برید کړی چې د هغوی په دفاعي عکس العمل کې اته وسلوال وژل شوي او 14 نور یې ټپیان دي. خبر پاڼه کې د ملي اردو د ځواکونو د تلفاتو یادونه نه ده شوې او نه هم تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفانو په دې اړه کومه تبصره کړې. له کندهار نه په یو بل ریپورت کې ویل شوی چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې به میچ اودنی څلورو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. پیښه نن 2 بجې د سپین بولدک ولسوالۍ په بازار کې رامنځته شوه. د کندهار د والي ویان داوود احمدي په وینا چسپکی ماین په یو شخصي موټر کې ځای شوی وو او د موټر د وینځلو پر مهال چاودنه وکړه چې د موټر وینځنې یو کارګر وژلې او درې نور ټپیان کړي دي. نن د چنګاښ دویمه نیټه د کونډو نړیواله ورځ ده. په یو نوي ریپورت کې راغلی چې په افغانستان کې په هرو 15 ښځو کې یوې خپل خاوند له لاسه ورکړی او په ځوانۍ کې کونډه شوې ده. په افغانستان کې د کونډو د زیاتېدو اصلي علت جګړې یادې شوې. څېړونکي وایي په ټوله نړۍ کې جګړې او شخړې د کونډو د زیاتېدو باعث شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو حکم لاسلیک کړی چې د یو بل کال لپاره پر شمالي کوریا بندیزونه تمدیدوي. د دې تمدید علت د شمالي کوریا اتمي وسلو غیر عادي ګواښ بل شوی دی. ولسمشر ټرمپ د جون په 23 نیټه هغه بندیزونه غځولي چې په اصل کې په 2008 میلادي کال کې پر شمالي کوریا لګول شوی وو. نوموړي دا اقدام یوازې څو ورځې وروسته له هغه کړی چې پر خپل ټویټر یې ولیکل نور د شمالي کوریا لخوا اتمي ګواښ وجود نه لري. ولسمشر ټرمپ د جون په 12 نیټه په سنګاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تاریخي کتنه وکړه چې هدف یې د کوریا په ټاپو وزمکې د ترنګلتیا راکمول وو. له دې سرمشریزې وروسته ولسمشر ټرمپ ویلي وو پر شمالي کوریا به بندیزونه تر هغې دوام وکړي څو چې په دې هېواد کې اټومي بېوسلې کېدو په څو چې دې هېواد د اټومي بېوسلې کېدو په برخه کې د پام وړ پرمختګ نه وي کړی. پاین حال کې د امریکا متحده ایالاتو روسیې ته خبرداري ورکړې چې خپل متحد سوریایي ځواکونه دي د سوریې په جنوب لویدیځ کې په هغه سیمه کې لبریدون راوګرځوي چې تیر کال د خوندي سیمې په توګه پیژندل شوی و. دا خبرداري ورسلاغ ورکول کېږي چې په دې سیمه کې د اغیانو خلاف د سوریې د حکومتي ځواکونو د بریدونو د زیاتېدو رپورټونه خپاره شول. د جګړې څارونکي او د اغیانو سرچینې وایي چې دا جون په 22مه نیټه د سوریې حکومتي ځواکونو په خوندې سیمه کې د مخالفانو پر اهدافو بیرلی بمونه غورځولي. دوی د بریدونه د امریکا د هغه پرلپسې خبرداریو سربېره کوي چې په سیمه کې د اوربند عمل کېدو لپاره یې ورکړي دي او ویلي دي چې د مسکو او واشنگټن ترمنځ پر اوربند شوی توافق دی عملي شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نه کېلي ویلي د سوریې پوز پرلپسې په سیمه کې د تاوتریخوالي د کمول له توافق سرغړاوی کوي او د دوی بمباری له دې خوندې سیمې څخه تر یو له زرو زیات ملکیان تیښتې اړ کړي دي. نوموړي ویلي د سوریې په جنوب لویدیځ کې له اوربند څخه د سوریې د پوز سرغړاوی باید پای ته ورسیږي او روسیه باید په دې برخه کې خپل رول ترسره کړي. دا یو خبر.
د افغانستان جمهوری ریاست د افغان سولې او جګړې په اړه د حرمین شریفین امامانو له څرګندونو هرکلی کوي. د جمهوری ریاست ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی:
کسایی که اصرار بر جنگ دارن در برابر فتوای علما، فتوای علمای افغانستان، علمای کشور اندونزی بودن، علمای عربستان، تمام علمای کدام پاسخ روشن دارن و میتونن همه فتواها را رد کنن یا نه؟
په همدې اړه یوه تحلیلي مرکه هم اوریدلی سي. بلخو د سولې ولسی کاروان وایي طالبانو د یوه ځانګړي پیغام له لارې د اوربند او سولې په تړاو د دوی او خلکو غوښتنې رد کړي دي. د هلمند تر کابل پورې د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست:
یعنی په ټولیزه توګه که ووایم د دوی هغه زړې خبرې دي، د دوی په خبرو کې نوې خبره نشته. دا چې دوی ولس پر مخ ووهل او دا چې دوی د ولس هیلي پیکه کړې فکر نه کوم چې لومړی ځل دي.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ هغه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې پر شمالي کوریا لګول شوي بندیزونه د یو بل کال لپاره تمدیدېږي. او په دوهمه نیمه کې دوی ونیزې خبرونې لرو: حقیقت څه دی او د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه راسره واوري. سمشخله از د ریډیوري ورسو د خبرونی لمړني مطلب ته: د افغانستان جمهور ریاست د افغان سولې او جګړې په اړه د حرمین شریفین امامانو له څرګندونو هرکلی کړی. د جمهور ریاست ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د ټولو اسلامي مراجعو واحد دریز مهم او ارزښتناک دی. په ورته وخت کې د افغان علماو شورا وایي د حرمین شریفین امامانو څرګندونې د افغان علماو هغه فتوا ته قوت ورکوي چې په ورستیو کې د جګړې په اړه ورکړل ده. محمد حدیث پردیس راپور کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وی د افغان جګړې په اړه د نړۍ د دینی عالمانو واحد دریځ دغه جګړې مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستي. د جمهوری ریاست دوه مرسیال شاه حسین مرتضوی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال مخالفین باید د دینی عالمانو غوښتنو ته په درناوي له جګړې لاس واخلي.
آیا واقعا کسایی که اصرار بر جنگ دارن
دای وی هغه چې په جګړې ټینګار کوي او جګړې د بدیل لارې په توګه غوړه کړي کولای شي چې د افغانستان، انډونیزیا او یا هم د سعودي علماو فتوا رد کړي چې مطمئن انده کار نشي کولای، نو باید د سولې لار غوړه کړي.
بهتره است که داسې جنگ بردارن و مو روی سول د پیش بگیرن.
دا په داسې حال کې چې 13 ورځې د اسلام د دوه استرو جمعهتونو حرمین شریفین امامانو د جمعې د لمانځه په خطبو کې په افغانستان کې جګړه ناروا او بللو پر سولې ټینګار وکړ. دا په 13 کلونو کې لومړی ځل دی چې په مسجد الحرام او مسجد النبوي کې د جمعې د خطبو پر مهال د افغانستان او افغانانو لپاره د سولې دعا کیږي. په مکه مکرمه کې د مسجد الحرام امام شیخ عبدالرحمن سودیس ویلي چې افغانستان کې د چاودنو، بمباریو، بریدونو او نور ورته پیښو قربانیان هم وګړي دي. د خغلی سودیس خبره په افغانستان کې د جګړې د درېدو لپاره سمدلاس اوربند سیاسي خبرې او روغه جوړه تر ټولو افضل جهاد دی. شاوخوا درېونی وړاندې زرګونو افغان دینی عالمانو هم په کابل کې د روان جنگ په اړه فتوا ورکړه او جګړه یې ناروا وبلله. په ورته وخت کې د کابل د علماو شورا مشر عبدالبصیر حقانی وایي د افغان جګړې په اړه له اوږده ځنډ وروسته د مسجد الحرام او مسجد النبوي د امامانو څرګندونې د افغانانو لپاره ښه زیری دی. د نوموړي په باور د جګړې ښکېل خواوې کولی شي په یادو مقدسو ځایونو کې خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي.
خانقاهي دواړو امامانو پرون د جمعې خطبه خاص د افغانستان د جنگ خاطر کړې وه، او د دولت مخالفین او دولت دواړه ته بلنه ورکړه چې راشي په خانقاهه کې، او چې ټول مسلمانانو قبله ده دلته خپل فیصله وکړي. امید دی چې روانه جګړه باندې د لوی تاثیر وکړي، ځکه اخرین حد د مسلمانانو چې هغه حرمین شریفین دي.
د خاغلی حقانی په خبره د سعودي علما باید نور د افغان جګړې په اړه بے تفاوته پاتې نشي، او د جګړې په خپله خو فشار راوړي چې د خبرو می سکینی. د پداسې حال کې د ټاکل شوې د روانې سرطان میاشتې په وروستیو کې په سعودي عربستان کې د افغان جګړې په اړه د دینی عالمانو یو لوی ناست تر سره شي، چې افغان حکومت وار لمخه د دغې ناستې په اړه خوشبيني ښودلې.
دوستانو په دې اړه مو د افغانستان د جمهور ریاست خبرګون واوریدئ. په همدې حال کې د سولې عالي شورا وایي چې د افغان جګړې په اړه د حرمین شریفین امامانو څرګندونې د سولې له پروسې سره مرسته کولی سي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د سولې د عالي شورا له غړي ملالۍ شینواري سره مرکه کړې چې نوموړي په سر کې د حرمین شریفین امامانو وروستیو څرګندونو د اغیز په اړه غږیږي.
زما د اند دا لومړی ځل دی چې د کعبې امام د افغانستان د جګړې اړوند مشخص خبرې کړې دي، او په ځانګړې توګه له دواړو اړخونو څخه د اوربند غوښتنه کړې ده. زما د نظره دا یو تر ټولو مثبت ګام دی، ځکه ټول مسلمانان هماغه کعبې ته چې د هغې کعبې امام پرون په خپله خطبه کې وویل چې د افغانستان جګړه کې عام وګړي وژل کېږي، نو دا جګړه باید پای ته ورسیږي. د دې د قبله دا یو ډېر مهم ګام دی ګڼم، که چیرې زموږ د جګړې دواړه اړخونه وکتل شي، او د جګړې هغه رښتیا هغه اصلي قربانیان شمیره وکتل شي، شاید دا برختیای چې یا زیاتره برخه یا 95% او د دې جګړې قربانیان عام خلک دي.
تلفات په اړه کې ویلې پښتنه درمن سکیږي چې ولې په تیر ول سکلونو کې دا ول زل لپاره د نبوي مسجد او همدارس د مسجد الحرام امامان دوی د افغان جګړې په اړه څرګندونې کوي، اوس وضعیت ستاسو نظر څه ډول تغیرات راغلي چې حتی دوی د افغان جګړې په اړه څرګندونې کوي، او دواړه لوري هڅوي چې د خبرو لارې خپل ستونزې حل کړي؟
زما لاندې د سولې ډیپلوماسۍ کار ورکړی دی، او دولت هڅو او ښه نیت نړیوال هم دې ته هڅولي دي چې په افغانستان کې سولې ته غاړه کیږي.
خو څومره مطمئنه استی چې دغه حادثه شې شوې دي، او یا کېږي بلاخره طالبان چې د جګړې اړخ ده او دوی به دې ته حاضر کی، یا د اقل د دوی قناعت به ترلاسه شي چې خبرو ته حاضر شي؟
کله چې د یو جګړه مار یا یو څوک چې جګړې کا یا جنګیالو یو تر شا اغه مادي سپورت نو سی، نړیوال سپورت نو سی، یا غسیمای سپورت نو سی، زه فکر کوم چې هیڅوک به د دې قادر نه چې دا جګړه مخته بوځي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي ملالۍ شینواري و.
جنگ دولک
سول او ملي یوالې د هر ولست د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ خلاصه د ریډیو اوري خبره د سولې ده. د سولې ولسی کاروان وایي طالبانو د یو ځانګړي پیغام له لارې د اوربند او سولې په تړاو د دوی او خلکو غوښتنې رد کړې دي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي ریډیو ته وویل دا د ولس د غوښتنو پر مخ یو دروند گذار دی، خو په خبره یې دوی به سولې ته د رسیدو لپاره خپلې هڅې ونه تروي. یوسف خان ځتران د موضوع په اړه تفصیل راکوي.
د سولې لپاره د ولسی حرکت غړي وایي چې له درې ورځني ضرب الاجل په پوره کېدو سره وسلوالو طالبانو د سولې او اوربند په تړاو د ولس غوښتنې رد کړې دي. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولس د غوښتنو او د حکومت لخوا د دوی د وړاندیزونو تر منل کېدو وروسته له وسلوالو طالبانو هم دا هیله کېده چې خپل دریځ به نرم کړي. خو دی وایي طالبانو دوی ته په استول شوي خصوصي پیغام کې په خپل پخواني دریځ چې هغه له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل دي ټینګار کړی دی.
ولس طالبان درې ورځې وخت ورکړی وو چې هغوی د افغان حکومت د اوربند جواب ورکړي او همدغسې د اوربند پرېکړه وکړي لکه څنګه چې افغان حکومت کړې ده. له بده مرغه درې ورځې وروسته مو له هغوی څخه په خصوصي توګه پیغام ترلاسه کړ. هغه پیغام هم منفي پیغام دی. یعنې په ټولیزه توګه که ووایم د دوی هغه زړې خبرې دي، د دوی په خبرو کې نوې خبره نشته. دا چې دوی ولس پر مخ ووهل او دا چې دوی د ولس هیلې پیکه کړې دا فکر نه کوم چې لومړی ځل دی په وار وار ولسونو له دوی څخه غوښتنه کړې وه.
ښاغلی وطن دوست وایي د طالبانو دریځ که څه هم خواشینی کړي خو د سولې لپاره ولسي حرکت به خپلې هڅې جاري وساتي. دوی وایي دواړو خواوو ته جګړه استخباراتي شوې نو ځکه سبا د پاکستان، ایران، امریکا، روسیې سفارتونو او د ملګرو ملتونو د دفتر پر وړاندې په دې هدف د تعسون خیمې دروي چې په افغانستان کې له لاسوهنو لاس واخلي. وسلوالو طالبانو د سولې د ولسي حرکت د غوښتنو او ضرب الاجل د پوره کېدو په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د سولې ولسي کاروانونه وړاندې له هلمند کابل ته د سولې له پیغام سره پلی راغی او اوس یې په کابل کې شمیر په ډیرېدو دی. له دې سره له پېښور نه د افغان کډوالو یوه ډله د سولې له شعارونو سره کابل ته را روانه ده چې دا مهال له لغمانه تیریږي. د دغو حرکتونو تر څنګ په پکتیکا، لښکرګاه، کندهار او ځینو نورو ولایتونو کې هم خلکو د غونډو او جرګو له لارې د سولې لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي. د سیاسي چارو څېړونکی شهزاده مسعود د سولې لپاره وروستي حرکتونه او هڅې بېساري بولي. وایي چې دا باید لا ملي او پراخې شي. دی وایي کال له بیا بیا ټینګار سره هم په جګړه کې ښکېل هر یو اړخ د ولس جرګو او خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایي له زوال سره به مخ شي.
اوس په کار دا ده چې دولت او د دولت مخالفین د افغانستان ملت ته موقع ورکړي او دواړه خواوې باید د افغانستان د ملت ارادې باید احترام وکړي. نور چې څوک په جنګ باندې تاکید کوي او جنګ د حل لاره بولي هغه به خامخا بیا د ملت په منځ کې په انزوا کې راځي. د بین الافغاني خبرو دپاره د لاره واره کې خپلې مشروع غوښتنې چې دي هغه د ملت سره شریک او بالاخره ملت به چې تصمیم بنیسي.
د سولې د ولسي حرکت او خلکو غوښتنو ته د نه ویلو سره سره د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې له وسلوالو طالبانو لخوا د سولې د رسمي خبرو اترو د پیل لپاره ځینې نښې نښانې لیدل کیږي.
و امریدل چې د سولې ولسی کاروان وایي چې طالبانو د یو ځانګړي پیغام لري د اوربند اصول په تړاو د دوی او خلکو غوښتنې رد کړې دي. بلخوا د افغانستان ولسی جرګه وایي د سولې د پروسې په اړه ابهامات شته او د مسلې د جرګې غړي اندېښمن کړي دي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې عمومي غونډې ته وویل چې د سولې عالي شورا باید د سولې د پروسې تیاره اړخونه د ولس استازو ته روښانه کړي. خو د سولې عالي شورا بیا وایي چې د سولې د پروسې په اړه هیڅ ډول ابهامات نسته او هرڅه روښانه دي. محمد حدیث پردیس راپور کوي.
که څه هم په دې وروستیو کې په افغانستان کې ډیری بحثونه د سولې په اړه متمرکز دي خو ولسي جرګوي د سولې پروسه تیاره او مبهم اړخونه هم لري. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وایي د سولې پروسه باید واضح وي او په دې برخه کې پرمختګونه له ولس او د هغوی له استازو سره شریک شي. ښاغلی ابراهیمی د ولسي جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده او په دې تړاو باید هر څه ښکاره وي.
صلح یک ضرورت اساسی مردم افغانستان میدانیم.
دوی موږ سوله د افغانستان د خلکو یو اساسی ضرورت بولو خو په عین حال کې هغه سوله چې پروسه ګونګوي او جزئیات خلکو ته نوی معلوم قطعا نشو منلی. موږ به د سولې د عالي شورا مسولین د جرګې یوې غونډې ته راوغواړو او دا به ترې وپوښتو چې سوله په کوم حالت کې ده. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د سولې لپاره هڅې زیاتې شوې. افغان ولسمشر غنی ویلي چې په هر ځای کې که د طالبانو مشر وغواړي دی حاضر دی چې د سولې خبرې ورسره وکړي. له بلې خوا د پکتیا ولایت سیمه ایزو چارواکو هم ویلي هڅه کیږي چې دغه ولایت د سولې د خبرو لپاره د امن د سیمې په توګه اعلان شي. د پکتیا قومي مشر جنت ګل منګل ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د دغه ولایت د ولسوالیو د قومي مشرانو ترمنځ خبرې پیل شوې دي.
د پکتیا مرستیال والی عبدالولی صحیح هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې تړاو خوشبيني شته، خو په خبره دا په دې معنی نه ده چې دغه ولایت به طالبانو ته سپارل کیږي. خو د سولې د عالي شورا وایان سید احسان طاهری بیا وایي چې طالبانو ته د سولې د خبرو په وړاندیز کې د منسي مود رامنځته کېدو په اړه څه نشته. نوموړی دغه شان وایي چې د سولې د پروسې په اړه هیڅ ډول ابهامات نشته او هر څه روښانه دي.
دا
وایي که د سولې موضوع ګونګه وای نو خلک به له موږ سره همغږي نه وای. کله چې د افغانستان ټول خلک او په بیلابیلو سیمو کې د سولې په اړه غږونه پورته کوي، دا ښیي چې خلک له دغې پروسې ملاتړ کوي. د سولې په اړه چې هر ګام اخیستل کیږي د رسنیو له لارې له ولس سره شریکیږي. په دې اړه به خلک پریکړه کوي او موږ به د هغوی د پریکړو پر اساس عمل کوو. د ولسي جرګې غړو تېره اونۍ هم د سولې په اړه ځینې بحثونه مطرح کړي وو او پریکړه یې کړې وه چې په دې اړه به یوه طرحه د سولې عالي شورا او حکومت ته وسپاري. که څه هم په دې وروستیو کې د اوربند او د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه هیلې زیاتې شوې، خو په ورته وخت کې په دغه پروسه کې د عدالت او دقت په پام کې نیولو هم ټینګار کیږي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
راځي سولې د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
په افغانستان کې د اولمپیک نړیواله ورځ د سولې او یووالي په نوم ولمانځل شوه. د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې رئیس حافظ ولی رحیمی په کابل کې په دې اړه جوړ شوو مراسمو ته وویل چې د ورزش مسؤلین او لوبغاړي دي د ورزش د ودې ترڅنګ په هیواد کې د تلپاتې سولې ټینګښ لپاره هم هڅې وکړي. محمد وصل وصال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې او افغان لوبغاړو د اولمپیک نړیوال ورځ په بیلابیلو لوبو او ځانګړو نندارو سره ونمانځله او په هیواد کې د تلپاتې سولې د ټینګښت هیله وکړه. د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې رئیس حافظ ولی رحیمی په کابل کې په دغه جوړ شوو مراسمو کې له افغان لوبغاړو غوښتل چې د ورزش له لارې د خلک سولې او یووالي ته راوبولي.
از تمام ورزشکارای کشور در سر تا سر افغانستان خواهشمندم.
دی وایي زه د هیواد له ټولو ورزشکارانو هیله لرم چې د ورزش د ودې ترڅنګ د سولې لپاره هم په هیواد کې کار وکړي. سو د اولمپیک د نړیوالې کمیټې نړیوال شعار چې سوله، یووالی او د ټولنې د ټولو وګړو ترمنځ برابري ده، هغه پلی کړو. خغلی رحیمی دا شنویل چې د افغانستان ورزش اوس مخ پر ودی روان دی او افغان لوبغاړي په نړیوالو میدانونو کې د هیواد نوم ځلوي. د اولمپیک د مشر پر سر له دوه کلونو ناندریو له پای ته رسیدو وروسته د لومړی ځل دی چې د ټولو ورزشي فدراسیونونو مسؤلین او لوبغاړي تر یو چتر لاندې راټولیږي او د اولمپیک نړیواله ورځ نمانځي. په دغو مراسمو کې د افغانستان د شاوخوا 500 ورزشي رشتو نه سلګونو افغان لوبغاړو او د ورزشي بنسټونو مسؤلینو ګډون کړی و. خو له دې ټولو سره سره د یو شمېر ورزشي فدراسیونونو مسؤلین شکایت کوي چې د اولمپیک ملي کمیټې او حکومت لخوا ورته لازمه پاملرنه نه کیږي. په هوا کې الوتنه یا هوا بازی یو له هغو لوبو نه ده چې د مسؤلینو او لوبغاړو په خبره په تیرو اوو کلونو کې د اولمپیک ملي کمیټې او حکومت لخوا ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. د دغې لوبې یو تن لوبغاړی عزیز الله ارمانی وایي که د اولمپیک ملي کمیټې او حکومت لخوا ورته زمینه مساعده شي، نو په نړیوالو سیالیو کې به د افغانستان نوم وځلوي.
مونږ په دې اوو کاله کې خپل شخصي امکانات نه ګټه واخیستل، تر اوسه مونږ ته هیڅ مرسته هیڅ ځای نه ده شوې. مونږ هیله لرو حکومت مونږ ته مرسته وکړي او ملي اولمپیک مونږ سره مرسته وکړي، مونږ وتوانو چې د افغانستان له ادرس له خانه او نور مملکتونو ته بهرني ملکونو ته سیالي کې برخه واخلو.
خغلی ارمانی وایي د دغه ورزش له لارې غواړي افغانستان او نړۍ ته د سولې پیغام ورسوي او خلک سولې ته راوبولي. په ورته وخت کې د افغانستان د کبډي فدراسیون رئیس فردین جای چې په دغه مراسمو کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته ویل چې د نورو کلونو په پرتله سږ کال د اولمپیک نړیوالې ورځې په نمانځنه کې یو توپیر دا دی چې ټول لوبغاړي او ورزشي فدراسیونونه تر یو چتر لاندې دغه ورځ نمانځي.
میدانن مشکلات بود سالای متمادی
دی وای پاتې روکلونو کې کسه هم د موازی اولمپیک او فدراسیونو په برخه کې ستونزې وي، خو بیا هم د غورز هر کال منځل کېدله او سکل هم ون منځل شو. اوس شته ستونزې تر ډیره هواري شوي او زموږ ورزش مخ پر ودی روان دی او موږ هیله لرو چې په هیواد کې سوله ټینګ شي او ټول لوبغاړي تر یو چتر لاندې ژوند وکړي
او بین ورشکارام هم دیگر پذیری زیر یک چتر زندگی وکړي.
د اولمپیک نړیواله ورځ له 1994 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې د جون په درویشتمه نیټه د سولې، یووالي او برابرۍ په نوم منځل کیږي. دغه ورځ په افغانستان کې له 1988 کال راهیسې منځل کیږي چې ځینې وخت د جنگ جګړو له امله دغه ورځ نه دن منځل شوی او ځن پکې راغلی. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو.
اوس مې یو نړیوال مطلب د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه فرمان لاسلیک کړ چې لمخیه پر شمالي کوریا لګول سوی بندیزونه د یو بل کال لپاره تمدیدیږي. صالح محمد صالح د موضوع تعقیب کړی دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه بندیزونه چې په اصل کې په 2008 میلادي کال کې پر شمالي کوریا لګول سوی به نن شنبه تمدید کړل. خو ولسمشر ټرمپ څو ورځې مخکې په ټویټر کې لیکلي و چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام له اړخه نړۍ ته کوم خطر نه دی پیښ. ظاهرا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اوسنی اجرایوي فرمان د هغې د ادعا تر سیوري لاندې راولي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام خطر یې کم اهمیته ښوولی و. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یوولس ورځې مخکې په سنګاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د تاریخي سرمشریزي پر مهال چې هدف یې په کوریا ټاپو وزمه کې د کړکیچ کمول و وکتل. ښاغلی ټرمپ تر هغې سرمشریزي وروسته ویلي وه که له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو پروسه پیل نسي پر شمالي کوریا لګول سوي بندیزونه به پر خپل حال پاتې وي. د ولسمشر ټرمپ په اجرایوي فرمان کې ویل سوي د امریکا ملي امنیت، بهرنۍ پالیسۍ او اقتصاد ته د غیر معمولي او فوق العاده ګواښ پېښولو له کبله د شمالي کوریا اقدامات او پالیسۍ ادامه لري. د امریکا دفاع وزارت نن شنبه له جنوبي کوریا سره تر نامعلومې مودې د ګډو پوځي تمریناتو د ځنډولو اعلان وکړ. په دې اړه یې مشخصا معلومات نه دي ورکړي. البته دا هغه ژمنه ده چې په سنګاپور کې ولسمشر ټرمپ له کیم جونګ اون سره د کتنې پر مهال کړې وه. ولسمشر ټرمپ دغه تمرینات جنګي لوبې بللې وې او د شمالي کوریا د څرګندونې تایید کړې وه چې ګواکې دغه پوځي تطبیقات پاروونکي دي. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې د امریکا او جنوبي کوریا دغه پوځي تمرینات چې د ازادۍ د ساتونکي نوم ورکول سوی شای په اگست میاشت کې وسی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آیا پوهیدی یو فراری موټر سشکل په بیساری به لیلام ته ایښودل کیږي؟ نور بل اسمه تروان خبرو.
یو فراری موټر چې ټاکل شوی ده لیلام ته وړاندې شي شاید په دومره به یو پلورل شي چې تر دې وړاندې په لیلامونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د 1928 میلادي کال 250 جی ټی او فراری موټر به د اټکل له مخې په 15 میلیون ډالر لیلام شي. دا موټر به چې د سشکال په اگست کې لیلام ته وړاندې کیږي تر ټولو قیمتي موټر وي چې عامو خلکو ته د لیلام لپاره وړاندې کیږي. دا موټر په ایټالیا کې جوړ شوی خو د امریکا په کالیفورنیا کې د اگست له 23 تر 25 پورې لیلام ته وړاندې کیږي. د فراری موټر په 1928 میلادي کال د ایټالیا د موټر ځغاستې اتلولي ګټلې وه. وروسته هم د دغه موټر لومړی خاوند په 9 سیالیو کې پرې لومړی مقام خپل کړی دی. په 2000 میلادي کال د موټرو امریکایي کلکسونر او د نیمریکس سافټویر شرکت رئیس ډاکټر ګریچ وایټن واخیست. تر دې وړاندې تر ټولو په لوړه بیه یو فراری په 2014 میلادي کال په 8.5 میلیون او 1 لک ډالر لیلام شوی و. دا هم فراری موټر و چې هغه هم د 1928 میلادي کال 250 جی ټی او ماډل و.
ستاسو له پیغامونو
مجاهد محمد افضل جهادوال د کوریت د پیول سوالي مربوطه دغه پیغام سپارم چې د سولې په اړه کې مونږ ټول د افغانستان ټول وګړي او ټول ملت په دغه یو اواز د سولې اواز پورته کوو او غواړو د هغه مخالفې ډلو نه چې د هغه د سولې اواز پورته کړي او نور د جنګ جګړه ځان مونږ ته د شرم او د بربادۍ خبرو ده. باید په سوله کې ګټه او آبادي د وروره او اخر پیغام مې دا دی چې هر څوک سوله نه غواړي هغه سره به زمونږ د قیامت ورځې پورې جهادی مبارزه ده. که څوک مجاهدی هغه خو مجاهد جهاد او مجاهد خو د الله تعالی نوم دی. د الله تعالی نوم چې څوک نه قبلوي هغه نوم بیا د جنګ والا دی. جنګ سره باید جنګ جواب جنګ دی.
کوم زه د کندهار ولایت د امان ولسوالۍ څخه خبره کوم. امان الله جان، ما دغه غوښتنه ده چې دغه زموږ د افغانستان سوله پر مخ لاړه شي. خدای پاک نور ټپیک هم ورکړي دواړو ډلو ته چې څوک د نور د خپل هېواد پرته ویجاړ نه کړي. او د پاکستاني اتباعو ته کوم دغه خواهش دي چې زموږ په دوستۍ کې چې اوس سره رانږدې شوي دي دا نه دولس کاله داسې نوې پېښه شوې وي لکه ساش خان په کوچني اختر کې چې نور دېرش په سوله کې ځکې ونه وهي نور موږ سره پرېږدي دواری خواهی بموجود رقم سو با سلام و احترام.
دوستانو د یو شمیر امو افغانانو نظرونه مو اوریدل چې د اساتی رادیو ته راستولې وو او دیم د سولې په اړه خپل نظرونه وړاندیزونه درلود. البته دا د اساتی رادیو رسمي نظر نه دی، خپل د دوی نظر څرګندوي. د اساتی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پرې پرمنځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر سل شاره 15 څپه اوریدلی سي. د غرض زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه او هم تکرار او د غرض راپورونه او مقالې او تحلیلونه کولای سي د ازادي رادیو پر وپاړه ولولي پته مو د ازادي رادیو .com. څلور بجې او دیرش دقیقې سوې. یو ځل بیا لږ ملان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د جمهور ریاست چارواکي د افغان سولې او جګړې په اړه د حرمین شریفین د امامانو د څرګندونو هرکلی کوي. د جمهور ریاست د ویان رسیال شاه حسین مرتضوی وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د ټولو اسلامي مراجعو واحد دریس مهم او ارزښتناک دی. د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې د نښتو پر مهال یو افغان سرتیری او یولس وسلوال طالبان وژل شوي او درې افغان سرتیری او څلور وسلوال طالبان ټپیان شوي دي. لا کندهار نن په ورکړل شو ریپورتونو کې د چارواکو له قوله ویل شوې دي چې دوی په دفاعي عملیاتو کې 22 تن وسلوالو ته مرګ ژوبل اړولې ده. همدارنګه دغلته په یو شخصي موټر کې د چسپکی ماین چاودنه د یو موټر وینځون کې د وژنې او د درې نورو د ټپي کېدو سبب شوې. د امریکا متحده ایالاتونو روسیې ته خبرداري ورکړه چې خپل متحد سوریایي ځواکونه دي د سوریې په جنوب لویدیځ کې په هغه سیمه کې لبریدونه راوګرځوي چې تیر کال د خوندي سیمې په توګه پرې توافق شوی و. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن یو حکم لاسلیک کړی دی چې د یو بل کال لپاره پر شمالي کوریا بندیزونه تمدیدوي. د دې تمدید علت د شمالي کوریا د اټومي وسلو د غیر عادي ګواښ بلل شوی.
مننه کوم اجمالن. ناجیا صاحب به سپورتي خبرونه وړاندې کی او ورپسې دوه نیوز پروګرامونه لرو. حقیقت صدای او بل د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه
د سپورت ورزنه هنداره
په افغانستان کې د اولمپیک نړیواله ورځ د سولې او یووالي په نوم ونمانځل شوه. د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې رئیس حفیظ ولی رحیمی په کابل کې په دې اړه جوړ شویو مراسمو ته وویل چې د ورزش مسؤلین او لوبغاړي د ورزش د ودې ترڅنګ په هیواد کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره هم هلې ځلې وکړي. نوموړي وویل د افغانستان ورزش مخ پر ودې دی او روان کال دوی هڅه کوي چې د نجونو ورزش ته هم ځانګړې پاملرنه وکړي. د جوزجان د بدني روزنې امیر وایي د روشن فوټبال غوره لیگ سیالیو ته د غوره لوبغاړو د غوروي په هدف سیالي روانې دي. صدیق فایز نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالۍ د 12 ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. نوموړي وویل د غوروي دغه سیالۍ به یو میاشت وخت ونیسي. د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالۍ د لومړي ځل لپاره وکال مخکې وشو چې تر هغې وروسته اوس هر کال په کابل کې ترسره کیږي. او د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې نن درې لوبې ترسره کیږي. لومړی لوبه د بلجیم او تونس، دویمه لوبه بیا د سویلی کوریا او مکسیکو، او دریمه لوبه هم د جرمنی او سویډن ترمنځ ترسره کیږي. لدی وړاندې د دغو لوبډلو څخه مکسیکو خپل لوبه 1-0 په وړاندې له جرمنی ګټلې. سویډن بیا سویلی کوریا ته 1-0 ماته ورکړي. بلجیم 3-0 په وړاندې پاناما ته ماته ورکړي او تونس بیا خپل لوبه انګلستان ته بایللې ده. د فوټبال نړیوال جام سیالۍ د جون د میاشتې په 14 نیټه په روسیه کې پیل شوې دي. په دغه جام کې لوبیدونکي 2 لوبډلې په 2 ګروپونو ویشل شوي چې په هر ګروپ کې 4 لوبډلې شامل دي. حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشه د حقیقت صدې په یو بل ونی زخبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هر کله کوم. د رواني میلادي جون میاشتې شلمه د پناغښتونکو لنړیوالي ورځ سره برابر و. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې میلیونونه وګړي په نورو هیوادونو کې د کډوالۍ سختې شپې ورځې تیروي. دا چې په نور نړۍ کې څومره افغانان د ژوند شپې ورځې تیروي او څومره هیواد ته راستانه شوي دي او د دې ترڅنګ هیواده د ځوانانو تیخته د ځوانانو وتل او کډوال کیدل د سومره ستونزې لري غیر قانوني مهاجرتونه سومره ستونزې پیښول شي د ترڅنګ د لارې ستونزې پم دې مسایلو باندې د حقیقت سره د دې ونې پخپرونه کې باس کو د افغانستان د کډوالو بیرته رسیدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل مو ملمدي میاخیل صاحب کو پیل لدینو کول خو ډیره زیاته مننه چې راغلی د ازادي رادیو سټوډیو ته موږ ته وخت راکو کور مودن د جون شلمه د پناه غوښتونکو نړیواله ورځ د 13 ورځ د جون په 19 په افغانستان کې تاسو په دې اړه پروګرامونه لرل دغه ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې نمانځل کیږي هر کال د دغه ورځ د نمانځنې په ورځ باندې په غونډه کې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت او همدارز حکومت بیلابیل ژمنې کوي خو له بده مرغه چې نه پوره کیږي سږ کال په دغه غونډه کې کومې ژمنې وشوې او د پوره کېدو د پاره څومره ډاډ موجود دی
ډېر مننه د جون شلمه د پناه غوښتونکو د نړیوالې ورځې سره برابر ده او هر کال دغه ورځ د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې لمانځل کیږي سکال هم افغانستان کې هم دغه ورځ البته د جون په شلمه خونه د جون په 19 باندې دغه ورځ ون منځل شو 13 ورځ د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې سره په ګډه دغه ورځ په کابل کې ون منځل چې په دې کې د یو شمیر ملي او نړیوالو ادارو استادو ګډون درلودو یو د افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو یو شمیر سفیرانو د یونما مشرو او همدارنګه دولتي چارواکي پکې ګډون درلود په دغه ناسته کې بیلابیل ژمنې وشوې مشخصا کوي د مال د یونما مشر یا ماماتو ویل چې منګه د افغان کډوالو دراستنیدنې او د دوی د مجدد ادغام په برخه کې ل افغان حکومت سره خپل ملاتړ او مرستو ته دوام ورکاو د دې ترڅنګ د اروپאי ټولنې سفیر په کابل کې هم ژمنه وکړه چې منګه د راستنیدنې له پروسې سره مرسته کوي چې هغه ویل شي 200 میلیون ډالر په دې برخه کې مرسته شوه د دې ترڅنګ یو شمې نورې ژمنې هم وشوي نو د وست لپاره د حکومت لومړیتوب دا دی چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو راستنولو ته زمينه برابر کړي الحمد لله د غژمنی چې شوی منګه هیلمن یو چې منګه وشو کولای چې د خپل دغه نړیوالو همکارانو په مرسته باندې د افغان کډوالو درسنولو لارې چارې برابرې کړو او دلته ورته د ژوند اسانتیاوي برابر شي همغه بشري خدمات به توړاندې شي او همغه انکشافي پروګرامونه چې د دوی د سرپنامه
خو دغه خبرې چې تاسو کوي مخیل صاحب چې مرسته وشو محاسبه وشي چې په سمتوګه باندې ولګول شي دا خبره تقریبا لتیرو سو کلونو را پدی خو کې خو بیا هم نه د غیر قانوني مهاجرتونو په شمیر کې کمواله راغی او نه هم په کور دننه کډوالو تا غډول رسیدنه وشو چې څنګه پکار
ګوره د غیر قانوني کډوالۍ کچه راټیټه شوې تر په خو د پخوا په پرتله باندې 2015 او 2016 کلونو کې نږدې 200,000 تنه زمونږ هیوادوالو اروپایي هیوادونو ته پناه یوړل او هلته د پناه غوښتنه وکړه په 2018 او 2019 کلونو کې په دغه کچې کې د پام وړ ټیټوالی راغلی په 2018 کال کې شاوخوا 6,000 څخه ډیر زمونږ هیوادوالو اروپایي هیوادونو ته مخه کړه په داسې حال کې چې په 2018 کال کې 188,200 تنه افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې و نو اوس هم د کډوالۍ زمونږ کډوالۍ جریان لري دا منو خو کچې راټیټ
خو دا دلیل فکر نه کوي چې دا دی چې اروپایي هیوادونو اصلا هغه شرایط سخت کړو د لار
دقیقا زیاتره هغه بهرني عوامل چې زمنګ د کډوالۍ دغه کچه راټیټه شو خو تر څنګ د نړۍ په هیواد کې هم یو شمیر حسي روانې دي تر څو د ژوند هغه لازم شرایط کغه د سولې د ټینګښت مسله دا کغه د کاري زمینو برابرول دي په دې مسایلو باندې حکومت کار کوي او د کډوالۍ مسله حکومت لومړیتوب لري او د حکومت په کاري لومړیتوب کې دا ځای لري. له همدې امله یو شمیر لوی جوړښتونه اداري جوړښتونه رامنځته شوي چې خپل جلالت ما جمهور رئیس او اجرایه رئیس د کډوالۍ په مسله کې به دخیل دي او له وزارتونو سره په ګډه کار کوي. د کډوالۍ عالی کمیسون دی چې 15 وزارتونه غړیتوب لري او ولسمشري مشري کوي. د وزیرانو شورا فرعي کمیټه ده چې اجرایه رئیس یې مشري کوي. همدارنګه یو بله کمیټه جوړه شوې چې په لویه کچه چې په دغو کمیسونونو کې پالیسیانې جوړیږي د دغو پالیسیو د تطبیق دنده لري. د دې تر څنګ ګوري د کډوالو راستنول دا ډیره مهمه مسله ده. حکومت وشو کولای چې د خپل کال رپیل څخه تر اوسه پورې د شاوخوا 2.5 میلیونه تنه افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د راستنولو لارې چارې برابرې کړي. سیده چې هغه سې سم رسیدنه به ورته نه شوي خو ستوند شته په دغه دواړو گاونډیو هیوادونو کې هم او د افغانانو راستنول د افغانستان سیاسي او امنیتی پرمختګ لپاره ډیر مهم دی.
دلایل سکه دلې شي تیر ورځ تاسو په دې اړه برنامه درلو ده کوم ومده لاملونه په ډاګه شول چې لمخې افغان ځوانان غیر قانوني مهاجرتونو ته مجبوري
زیاتره بحث په دې باندې وکړو چې په 2015 او 2016 کلونو کې زمونږ ډیر شمیر هیوادوال اروپایي هیوادونو ته لاړل. په هغه وخت کې حکومت هم نوی کار پیل کړی و. ستونزې ډېرې وې د دې تر څنګ. ناامنی ډېره وه. که څه هم اوس هم ناامنی شته خو په هغه مهال کې هم ناامنی وه. او یو بل عامل دا و چې شاوخوا 400,000 بهرني ځواکونه له خپلو قراردادیانو سره له افغانستان څخه ووتل. د دوی په وتلو سره خلکو خپل کاروبار له لاسه ورکړ. یو شمېر اقتصادي ستونزې هم رامنځته شوې. دا هغه عوامل و چې په هغه مهال کې زموږ ډیرو هیوادوالو اروپایي هیوادونو ته مخه کړه. نو اوس چې دا کچه راټیټه شوې اوس بهرني عوامل لري. دا دي چې په هغه وخت کې البته د پناه اخیستلو شرایط ډیر اسانه و په اروپایي هیوادونو کې. یو شمیر هیوادونو اعلان وکړ چې موږ افغانانو ته دلته پناه ورکوو. د دې تر څنګ کاري زمینو برابرول په اروپایي هیوادونو کې یعنی ښه کاروبار او ښه ژوند او دا هغه مسایلو خو وروسته بیا چې زموږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته لاړل په لاره کې هغه ستونزې چې ولیدې پر پولو محدودیتونه وضع شول. د اروپایي هیوادونو هغه قوانین او پالیسیانې بدلون پیدا کړ. په دې برخه کې د هغوی سیاستونه بدلون وکړ. نو دغه کچه اوس راټیټه شوې او زموږ هیوادوال نه ځي.
په روان 2018 کال کې چې تقریبا شپږ میاشتې 15 میاشتې تیریږي ستاسې ارقام څه وایي چې څومره خلک لري؟
همارو ارقام معمولا په د کال په پای کې اعلانیږي او دغه همارو ارقام موږ له اروپایي کمیسون څخه اخلو. ځکه په افغانستان کې دی ځینه چې زموږ کوم هیوادوال په غیر قانوني ډول ځي. زمونږ پولو کې یو شمیر ډیره اوږده پوله لرو له ګاونډیو هیوادونو څخه چې دوی هلته ځي. بیا له هغه ځي اروپایي هیوادونو ته ځي. نو داسې یو اداره نشته چې دوی سب کې او نشي کولای هم ځکه دوی قاچاقي ډول
څه فکر کوي چې د 2018 نه په 2013 کې ارقام ټیټوي.
دغه ډیر تفاوت به ونه لري خو د 2014 او 2015 کلونو په پرتله باندې په 2018 کال کې دغه کچه راټیټه شوې. په 2018 کال کې نږدې 15,000 تنه پناه غوښتونکي په مجموع کې له افغانستان، سوریه، عراق او یو شمېر نورو هیوادونو څخه دوی اروپایي هیوادونو ته تللي چې په دې کې زه فکر کوم چې په دویمه کټګوري کې افغانان راځي. له سوریه وروسته ډېر پناه غوښتونکي په کې افغانان دي.
لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه ناامنی او بیکاري یو له هغو ستونزو نه دي په افغانستان کې چې ځوانان بالاخره مجبورې چې اروپایي هیوادونو ته مخه کې سره لدی چې په دې اوس وخت کې په اروپا کې شرایط هم د پناه غوښتنې سخت شوي دي. لار هم سخته ده خو بیا هم یو ځوان د دې هر څه سره سره مزي. اصلا زما پوښتنه دا ده چې فکر کوي چې مثلا د یو ځوان په کلی کې نام نامنی د بخار کې کار نشته دی. په یو شمیر ولایتونو کې وچکالی ده. حتی ازمه کې حاصل نه ورکي. یو ځوان ته بل کوم لار پاتې کېدل شي؟
زه فکر کوم تخته د حل لار نه ده. ګوري افغانستان چې اوس د بیارغونې په حال کې ده تر نورو هیوادونو ډیر ځوان نسل او ځوان انرژي ته اړتیا لري. نو په دغو غیر قانوني مهاجرتونو سره افغانستان یو خپل عظیمه مادي او معنوي سرمایه له لاسه ورکړه. له همدې عمل اوس افغان حکومت پر دې باندې کار کوي ترسو د کډوال هغه عوامل چې د کډوالۍ باعث کیږي هغه عوامل له منځه یوسي. نو د یو ځوان د پاره کار ده چې زه فکر کوم چې ستونزې شته په افغانستان کې، خو دغه ستونزې به له هغو ستونزو څخه ډېرې نه وي چې دوی په لاره کې په سمندرونو کې ډوبیږي، زندانی کیږي، وژل کیږي. بالاخره چې دوی هلته ځوی د دوی د پناه اخیستلو مسله ده چې په ډېر سختۍ سره دوی کولای شي چې هلته پناه واخلي، او یو شمیر بیا چې د پناه اخیستلو شرایط نه پوره کوي، سره له دومره ستونزو، سره له مالي او ځاني زیانونو سره چې دوی ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسوي، دوی بیرته افغانستان ته استول کیږي. نو زه فکر کوم چې دوی باید له خپلو خلکو سره، له خپل دولت او ملت سره په یو ځای کار وکړي.
خو په تاسو په داسې حال کې د یو ځوان د پاتې کېدو غوښتنه کوي دلته چې تقریبا زموږ په سلو کې د 15 چارواکو اولادونه چې دی هغه په بهر کې ژوند کوي، دې ځوان ته څنګه قناعت ورکول کېدی شي؟ شاید هغوی غټه دا عمده وي چې یعنی حالت دلته خراب دی چې د یو چارواکي اولادونه په بهر کې اوسیږي، نو هغه ولې دلته پاتې شي؟
ګوره، د چارواکو د یو شمیر چارواکو اولادونه چې په بهر کې دي هغوی په قانوني ډول تللي، او قانوني کډوالي دا د هر انسان حق دی. هر انسان حق لري چې په یو هیواد کې د پناه غوښتنه وکړي. موږ هم د قانوني کډوالۍ طرفدار یو، نه دا چې د غیر قانوني کډوالۍ. او په غیر قانوني ډول چې څوک ځي، زه فکر کوم هغه له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کیږي. د لارې ستونزې دي، هغه امتیازات چې هلته کوربه هیوادونو کې هغوی ته ورکول کیږي، هغسې لازم امتیازات هم هغوی ته نه ورکول کیږي. نو زه فکر کوم چې که په قانوني ډول ځوانان هڅه وکړي چې په قانوني ډول لاړ شي، که هغه د زده کړو له لارې، که هغه د دې تر څنګ افغان حکومت هم پر دې باندې کار کوي. په دې وروستیو کې یو هوکړه لیک له عربي متحده اماراتو سره لاسلیک شو ترڅو افغانان په قانوني ډول هلته د کار دپاره واستول شي. نو حکومت هم په دې برخه کې مسؤلیت لري، ځوانان هم مسؤلیت لري. حکومت باید هڅه وکړي چې دغه غیر قانوني کډوالي په قانوني کډوالۍ باندې بدله کړي، او قانوني لارې ورته پیدا کړي چې له عربي متحده اماراتو سره هوکړه لیک لاسلیک شوی، له ایران سره موږ په مذاکراتو کې یو، ترڅو افغانان په قانوني ډول ایران ته واستول شي.
هغه د روسي پښتنې په توګه هغه افغانان چې بیرته راستول کیږي، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې هغه د قانوني کډوالۍ کوم شرایط چې دي د پناه غوښتنې هغه نه پوره کوي، هغوی به بیرته راستول کیږي. دا غوی د پاره دلته تاسو کومې برنامې لرئ د غوی د خژون
په خپل خواخه چې زمونږ کوم هیوادوال اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته راځي، یو شمیر هیوادونه په دې برخه کې مرسته کوي. دوی د مجدد ادغام د پروګرامونو په برخه کې دوی سره نقدی او غیر نقدی مرستې کیږي. مثلا که زه مثال داسه درکم، آلمان له هغه افغانانو سره چې هغوی په داوطلبانه ډول هیواد ته راځي، له هر کس سره د 800 یورو څخه تر 1200 یورو پورې مرسته کوي. البته دغه مرستې د کډوالۍ نړیوال سازمان او د همغه هیواد د یو تفاهم پر اساس باندې کیږي. د دې تر څنګ د هر هیواد هغه د مرستو کچه توپیر لري. دلته هم چې خو بیا هغه افغانان چې په غیر داوطلبانه ډول افغانستان ته استول کیږي، هغوی سره داسې لازم مرستې نه کیږي، ځکه تفاهم داسې دی چې افغانان چې په داوطلبانه ډول راځي هغوی سره ډېرې مرستې.
ډېر زیاته مننه.
سلامت
کورو ده.
نیمواله جنگ زرا چې دا سمې باندې سیږي
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري، او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دا خصم ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تا غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاندې تانګي
د ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګه درنوریدونکو سلام تې دیونه په خبرونه کې په دې اړه غږی کوچی ولې نن سبا ځوانان د سری د خایسته کولو لپاره جراحي عملیات کوي
نجونې چې دین زیات توجه لري خپل صورت ته چې په حساب پلاستیکی جراحي کوي
د سری جراحي کول کومې ستونزې لري
سرا کې می تغیرات راځي او لدې کانمې سخت په کېمانه هم
آیا په دې ډول جراحي سره د انسان سیرخ کولی کیږي
ورسته اشان به بيخي هریږي که اوس دوی د سیو کار وکي د سیو جراحي وکي کده شي چې ورسته به ټول عمر لپاره دوی پخیمانه وسی
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هوا جوړ کړي ز مسکه هوته کې وړاندې کوم
دا پوستکی جراحي عملیات د نړۍ په نورو هیوادونو کې لمخ کې تر سره کیدل خو په دې ورستیو کې په افغانستان کې هم یو شمېر ځوانان د خپل ظاهري جوړښت او څیرې د خکولي کولو لپاره د عملیات کوي معمولا هغه ځوانان دغه سي عملیاتو ته زړه ښه کوي چې خپل څیرې راضي نه وي او یا هم کومه ظاهري ستونزه ولري په دې ډول عملیاتو کې د مخ د ښایسته کولو ترڅنګ د پوزې سترګو او شونډو غټول یا وړول د ورځو ښکته یا پورته کول او دغه سې د ځینو نورو برخو د ښکلي کولو هڅه کیږي دا چې د دې ډول عملیاتو په اړه افغان ځوانان څه وایي لا دو یا ورو
نو مې سمیا ته اوس مې په نظر ته دا خپل شخصي کار ده چې خپل جلد سره جوړ کی یا جراحي پلاستیکي کوي یا مکمل ډول ښایسته کوي زه خدایم چې دا د خپل شخصي کار ده
زمانه محمد جواد رکابل اوسیدون کیما زمانه نظر پلاستیکی جراحی خانه ده او څوک سی پلاستیکی جراحی کوي هغه شاید ورسره کوم مشکل سره مخامخ دي
د کابل اوسیدون کی نوید پپل زای وای د هلکانو په نسبت نجونی خپل خایست ډیر پام کوي او هڅه کوي چې لنور خکلی ښکار شي په همدې خاطر د چيري د جراحي عملیات هم ډیر دوی کوي
نجونی چې دین زیات علاقه آرایش مور دو شانت کوي نسبت هلکانو ته زیات توجه لري خپل صورت ته چې ښایسته ښکار شي هلکان هم کوي خو نسبتا کم دي یعنی په حساب ندرت کولای شي چې پیدا کړي چې دوی په حساب پلاستیکی جراحي کوي ولې نجونی چې زیات توجه لري دوی ته
سمیرا هغه پیغله ده چې خپلې جراحي عملیات کړي خو آیا د دې عملیات ورسته خولي شوی کنه
بل یو ځل می ته امتحان کړی ده بلې په چیرې کې می تغیرات راځي او لدې کانمې سخت په کې مان هم یو پس می جراحي کړی ده مشکل ده چې د ما پس لو یو وختل می چې باید ورکه سي دا جراحي می وکړه خو ورسته له جراحي نه ډیر په کې مان یا سم زیدا چې مخ می خو لو یو په اندازې ما وکړ چې باید پس می اوسي لږ اندازې نه ډیر ورکه ما ته جوړ کړ چې دا اصلا متدیمنل ورنه و او خوشایند نه ده چې پس می ورکه چې نظر مختمه د تنفسي لحاظ نه هم ستونزې را تر منځ کوي او د مخ چې د رقم کاش نسی جوړ می چې هغه راته یې خاطر نه ده او دا کار می کړی ده په خیمونه ایم لدی کنه می ډیر زیاته اما اول حالت کې چې وای ډیر وکړ
ارواپو استاد شرف الدین اعظمی وای هغه کسان چې فکر کوي خولي نه دي او باید خپل چهره بدل کړي لا ذهنی پلاوه روغ نه دي
اول خدای چې موږ یو اختلال لرو دي اختلال بد شکلی پنامه هغه افراد او اشخاص چې احساس کوي چې شکل بد ده دوی په یو ډول اختلال اخته دي یعنی دا افراد او اشخاص سالم نه دي او دوی به کوشش کوي د خپل بدن او خپل غړي او خپل سترګې او پزې او دا غړي په اصطلاح جراحي کې اسه هغه عملیات وکړي دویم کټګوري علت او لامل دي دوی هغه چې دغه ډله او دغه ټیپ خلک معمولا ډیر خودکمبي نه دي یو ډول د حقارت احساس کوي پر نفس اعتماد ټیټ ده او دوی متاسفانه دي تعرف بس چې لارس یو عملیات وکړي تر سره کوي
سعدي حفیظی په دې باور ده چې انسان ل خپل طبي حالت سره ښه ښکاري او د دې حالت د بدلولو هڅه دین نه کوي
څو د دوستان لرم ملګری لرم او غوډي پیژنم د کار کړای خپل سترګې جوړې کړې یا مخې جوړ کړای او اته موږ تشویقایت موږ باید سې او کار وکړو مو په ځون کې د سې او کار نه کوت چې خدای مختار کړی موږ ښه راځي د دې لپاره چې اما طبيعي کله نه باید موږ لمایز نه یو څو هر څه خدای را کړی په باندې باید موږ راځي وسو
نوید پپل زې هم وای کچیرې د یو انسان په سیره کې کومه غټه ستونزه نه وي نو د دې هڅه دینه کوي چې خبره تر عملیاته ورسوي
کچیرې احیانا دا فتن کوم مشکل نشي بعضی نسبتا زیات مشکل چی په صورت کې بیا نو په صورت کې مجبوره کیږي ول غیر دی غونه نه ځنه غواړم چې خپل سیره ته تغییر ورکړم
تاندې څنګه د شنبې په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکرارې د یک شنبې ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلای شئ
ولې ځوانان نن سبا د سری جراحي عملیاتو ته تمایل خي یا کوي آیا جراحي عملیات سری خيسته کوي او که څوک له خپلې څېرې راضي نه وي څنګه ځان ته قناعت ورکولی شي. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د پوستکي د ناروغیو له متخصص ډاکټر میوند حبیب سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته رابولم.
ولی نن سبا یو شمیر ځوانان دې ته تمایل ښیي چې دوی باید خپل پوستکی جراحي کړي او خپله څیره بدله کړي؟
اکثرا ځوانان چې موږ ته دلته مراجعه کوي کلینیک ده، دوی خپل ځان ته داسې دلایل لري. ځینو کسان چې دا خپل دا څیره نه داسې راضي نه ده، هغوی داسې ګڼي که زه جراحي وکړم کېدای شي چې ما څیره بیخي بدل شي یا مثلا دا غلط نښې شي. یو تعداد داسې ده چې ځینو اعلانونه او تبلیغات چې ګوري، او یو تعداد رښتیا هم داسې ځینې مشکلات لري یا مخکې کوم ضربت چې خوړلې وي مخه یا مثلا کوم جلدی مرض یا پوستکی مرض تیر کړی وي لکه دغه سلدانه یا لشمانیا نور امراض چې د سلک پوستکی خرابوي. ځینې کسان دغه مراجعه دلیل هم داده، حتی موږ ځینې مریضان د ځینې عکسونه ځان سره راولي د امکان لري دوی داسې اورېدلې ده چې جراحي پلاستیک مثلا یا فلمونه تاسو به کتلي وي چې ځینو کسانان چې رایې بدلیږي یو کس مثلا بل کس جوړیږي داسې فیس ترانسپلان کیږي هغه فلمو مسله ده. داسې واقعي ژوند کې او واقعي طبابت کې داسې شیان هېڅ امکان نه لري. یو تعداد ده چې هغه تبلیغات چې کیږي مثلا چې دغه شیان ده که داسې جلدي پروسیجرې وي یا مثلا جراحي وي موږ ورته وایو چې داسې تر دغه حد پورې دا تغییرات راولي چې مقصد دونه ډېر توقع چې مثلا ته لرې دونه نه کیږي. که هغوی داسې موافقه درلود بیا هغه پروسیجر ورته اجرا کیږي، که نه درلود بیا ضروري نه ده.
هغه ځوانان چې غواړي د پوستکي د جراحي عملیات وکړي د دوی باور دا دی چې دوی به له دغه عملیاتو وروسته ښایسته شي، آیا دغه عملیات د دوی ظاهري جوړښت یا څیره ښایسته کولی شي که نه؟
یو مسله هغه اولی خبره وه چې چا چې څیره یې نورمال ده خو دوی داسې ورنه راضي نه ده، دا حالت نه دا امکان نه لري. دا امکان نه لري چې دوی مثلا یو جراحي وکړي او دوی داسې وګڼي چې ما څیره به ښایسته شي، دا امکانات ډېر لږ ده. صرف ځینو داسې وړه وړه پروسیجرې دي، مثلا ځینو کسان سترګو کې لږ پرسوب لري، دا یو ساده عملیات ده که وکړي کېدای شي تغییرات پکې راشي، یا ځینې کسان پزه یې لږ مشکلات لري. دلته لرو جراګانو شته ده، مثلا پلاستیک جراګانو ده یا د ګوشو ګلو ډاکتران ده، اکثرا د پزه د ځایونو عملیات دی، یو کار هم بد نه ده، دونه کېدای شي تر یو حده تغییرات راشي. یو داسې ده چې داسې کلان که دوی وغواړي چې خپل څیره یوازې کې دا امکان بیا نه لري.
موږ داسې ځینې عکسونه یا ویډیوګانې هم لیدلې دي چې په هغو کې ځینو هغو کسانو چې جراحي عملیات کړي د دې په ځای چې د دوی څیره ښایسته شي لا بدرنګه شوې ده. خپله جراحي عملیات ځوانانو ته کومې نورې ستونزې جوړولی شي؟
دا مسله سل په سل ست کوي که اوس تاسو یوټیوب کې یا ګوګل کې مې یو سرچ وکړي دغه پلاستیک جراحي باوجود لیده چې دغه غربي نړۍ کې دا ډېر پیشرفته ده، مسلکي ډاکتران لري او هغوی عملیات هم کړی ده خو بیا هم اختلاط ورکړی ده مالته او دلته هم اختلاطات لري ځکه چې جراحي خپله یو مغلق پروسیجر ده، سره کار هغه چاړه او دغه ګنډل دا شیان چې دا ټول خپل اختلاطات لري سل په سل، که داسې اصلاحي بڼه هم لري او تر یو حده کېدای شي هر چا کې یو اختلاط وښیي، هر چا کې کېدای شي چې له ده په ځای چې داسې مثبت تاثیر وکړي یو ډېر بد او منفي اغېز هم ولري ورباندې.
یو شمېر ځوانان داسې دي چې هغوی له خپلو څیرو راضي نه وي، غواړي ښکلي شي خو بې له دې چې دوی پلاستیکي جراحي وکړي څنګه کولی شي چې دوی ښکلي ښکاره شي یا دوی قناعت وکړي چې موږ ښکلي یو؟
دا فرق یې ځینو کسان ته چې هیڅ مثلا مشکل نه لري همداسې ګڼي، بیا هغوی موږ هم کوشش کوي چې ورته قناعت ورکړو چې تا څیره سه مشکل نه لري، همدا نورمال حالات ده، نو د کې تغییرات هم امکان نه لري، همدا بیخي نورمال ده او ته باید قناعت وکړې. یو داسې ده چې ځینې پوستکي مشکلات لري، یو ځوان مثلا د ځواني دانه لري یا مثلا لکې لري په مخ، نور پوستکي ناروغي لري چې لږ داسې پوستکي بد معلومیږي، بیا موږ ورته وایو چې دا شیان موږ اصلاح کوی شو، دا به درته اصلاح کړو او نور د چې د تا دغه سیراغ قلب دغه تغییرات پکې نه راځي، نو ته هم دونه ورباندې قناعت وکړه. او غیر لغه نه که موږ خبره باندې قانع نه شو، دوی بیا مستقیم روانشناس ته ضرورت لري چې هغوی ورسره وغږیږي. او یو بل خبره ده چې د اکثر د ځواني عمر چې ده دوی غواړي چې داسې ډېر ښایسته معلوم شي، او دا عمر چې ده مثلا اکثر اتلس کلن نه تر دېرشو پورې مثلا ایله دوام وکړي یا دېرش نه مخکته موږ
خلک تاسو پوهیږي چې یو ځوان چې داسې څلور ویشت پنځه ویشت ته ورسیږي نو ژوند غم بیا ورباندې ده. وروسته دا شیان بیا بیخي هیریږي که اوس دوی داسې یو کار وکړي داسې یو جرایي وکړي کیدای شي چې وروسته بیا ټول عمر لپاره دوی پښیمانه اوسي. د لپاره ښه ده چې لږ ځان هم لږ سوچ وکړي چې دا مثلا یو موقته خبره ده او همغه شی چې لري همغه باندې قانع اوسي دنه چې دوی ورسي یو جرایي وکړي.
درنو اوریدونکو، ممکن سیرمو په جراحي عملیاتو یا د سنگار په هغو وسایلو چې کیمیاوي مواد لري ښکلی نشي، خو که پاک وګرځئ او د خپل قد او څیرې مطابق سټایل جوړ کړئ ښکلی او جذاب به ښکاره شئ. تاند څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي او ما مسکا هوتاک درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.